آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته.
د پاکستان افغانستان ته د مهاجرو ورتګ زیات شوه دی. هیلری کلینټن ویلی دی د جمهور رئیس په توګه به زما لومړی کار دا وی چې دلته په امریکا کې د کار فرصتونه پیدا کم او تنخواګانې ډېرې کم. او په سوریه کې د القاعده څانګې د النصری جبهې نن اعلان کړی دی چې د القاعده نه جلا کیږي.
نن جمعه ده، د 1415 کال د اسد د میاشتې اتمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 9 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا افغانستان او سیمې د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې له افغانستان څخه افغانستان ته د تلونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. خو اوس په خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړئ.
السلام علیکم. د میدان وردګو د ولایت چارواکو ویلی دی چې دغه ولایت د جرلیس په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې نه پیل شوې جګړه نن سهار 2 بجې پای ته رسېدلې او اوس د کابل بامیانو لاره چې د دې ولسوالۍ نه تیریږي پرانستل شوې ده. د میدان وردګو ولایت د والی دفتر لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په 2 ورځنیو جګړو کې 8 وسلوال مخالفان چې د معراج په نوم د وسلوالو یو قمندان هم پکې دی وژل شوي او 10 تنه نور زخمي شوي دي. وسوالو مخالفینو د پنجشنبې په سهار د میدان وردګو د ولایت د جلریز د ولسوالۍ د شیرخان او اسماعیل خیلو په امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل چې دغه ولایت مطبوعاتو د وینا له قراره د شیرخان په سیمه کې جګړه زر پای ته ورسېده، خو د اسماعیل خیلو په سیمه کې جګړو نن تر سهار 2 بجو پورې دوام وکړ. د میدان وردګو ولایتي چارواکو په دغه نښتو کې افغان ځواکونو ته د سر د پیښې زیان په حق لا څه نه دی ویلي. همداشان د افغانستان د حکومت و سوالو مخالفانو هم د دې جګړو او په جګړو کې د پیښې سر زیان په باره کې د میدان وردګو د ولایت د چارواکو د ادعا په باب څه نه دی ویلي. د کابل د امنیه قومندانې د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی د کابل د خار په کوټه سنگي کې 14 تایید کړي ده او وایي چې دوه کسه په کې سرسری غونډي ټپی شي ودی. عبیدی ویلی دی چې تخنیکی ډلې سیمه ته لګل شي ودی سو د 14 علت او سرنګواله معلوم کی. د پاکستان نه افغانستان ته د مهاجرو ورتګ په بیساري ډول زیات شوی دی. دوی ویلی دی چې تیره یوه هفته کې لک تر لګه 3000 کورنۍ د تورخم له خارګوټینه افغانستان ته ورغلی دی. نور تفصیل د زبیور لاغازی پر رپورت کې د خبرونو نه ورسته راځي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د امریکایانو نه وغوښتل چې ور باندې باور وکړي او رایه ورته ورکړي. هغه ویلي دی چې که انتخاباتو ګټي نو د ټولو امریکایانو جمهور رئیس سببي. هیلری کلینټن پرون د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د دیموکراتانو د ملي کنونسیون په 3ورمه ورځ د دغه ګوند لخوا د جمهوري ریاست لپاره کاندیدی رسمن ومنله. هیلری کلینټن په خپل اوږدې وینا کې په مقدماتي انتخاباتو کې د خپل سیال برنی سندرز نه مننه وکړه چې د مقدماتي انتخاباتو وروسته د دې سره یوځای شو او دا یې د ګوند د کاندیدی په توګه ومنله. هیلری کلینټن په خپل وینا کې وویل چې یو کار به دا وي چې د امریکا اقتصاد قوي کاندي. تخنیکی معذر القبله وبخی. هیلری کلینټن ویل چې د جمهوری رئیس په توګه زما لومړی کار به دا وي چې دلته په امریکا کې د کار فرصتونه پیدا کم او تنخواګانې ډېرې کړم. هغه له تروریزم سره د مبارزې د اقلیم د بندلون په امریکا کې په وسلو محدودیت او یو لړ داسې نورو مسایلو باندې رڼا واچوله. هیلری کلینټن وویل که جمهور رئیس شوه په کابل، بغداد، دمشق او د نړۍ په نورو سیمو کې به د امنیت د ټینګولو دپاره نړیوال متحدین لا سره یو موټی کړي او په ګډه به سره کار وکړي. هغې تاکید وکړ چې داعش به ځپي. هیلری کلینټن د تل په سیر په خپل جمهوریت غوښتونکي سیال ډانلډ ټرمپ په وار وار نیوکه وکړي او ویل ټرمپ غواړي چې امریکایان سره وویشي او دا چې امریکا لرانا نه تیارې ته بیای. جمهور رئیس اوباما په خپل ټویټر کې د هیلری کلینټن د نن شپې وینا وستایله. هیلری کلینټن د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه شوه چې د دغه هیواد د یو لوی ګوند لوري جمهوري ریاست ته کاندیدیږي. د هیلری کلینټن په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ولاړ دی. دواړه هڅه کوي چې د امریکا څلوېښتم جمهور رئیس یا جمهور رئیس شي. د دیموکرات او جمهور غوښتونکو د ګوندونو کاندیدان به اوس خپلو انتخاباتي مبارزو ته زور ورکوي او هڅه به کوي چې د نومبر د اتمې نیټې د انتخاباتو دپاره رای ورکوونکي وهڅوي چې رای ورته ورکړي. بل مهم کار به د دواړو کاندیدانو دپاره دا وي چې د کمپینونو دپاره پیسې ټولې کړي. د امریکا د انتخاباتو د فدرالي کمیسیون د ارقامو په اساس کلینټن د جولای د میاشتې په پیل کې 40 میلیون ډالر درلودل او ټرمپ بیا د انتخاباتو دپاره 40 میلیون ډالر درلودل. په انتخاباتو کې د ټرمپ نه کلینټن ډېرې پیسې لګولې دي. کلینټن تر اوسه پورې 230 میلیون ډالره لګولې او ټرمپ 100 میلیون ډالره لګولې دي. همدغه راز به د دواړو کاندیدانو او د کاندیدانو د مرسیالانو ترمنځ تلویزیونی مناظرې هم وشي. اوله مناظره به د سپتمبر په 26 نیټه وشي او بله مناظره به د اکتوبر په 9 نیټه وشي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په سوریه کې د القاعده څنګه د النصری جبهې نن اعلان وکړ چې د القاعده نه جلا کیږي. النصری ویلي دي چې دغه کار د دې لپاره کوي چې د دغه ډلې په قول نړیوال قوتونه د دوی او د القاعده تړاو په سوریه باندې د برید لپاره باندې کوي. په هغه ویډیو کې چې د النصری جبهې خبره کړې ده، دغه ډلې مشر محمد الګولانی خودل کیږي چې دوی به یو په بل نامو باندې ډله جوړه کړې ده او د هیڅ کوم بارانې ډلې سره تړاو نه لري. امریکا او ملګرو ملتونو د النصری جبهه یو تروریستي ډله ګڼلې. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوس امریکا په دغه ډلې هوایی بریدونه کوي. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې غواړي د روسیې سره په هغو لارو چارو باندې خبري وکړي چې د سوریه د حلب د خار نه خلکو د وتلو د پلان په اړه باندې کارونه سره هماهنګ کړي. د سوریه د حلب د خار چې د حکومتي قواو لخوا محاصره ده، د ملکیانو او د هغو وسلوالو د وتلو لپاره چې وسلې په ځمکه کې دي، روسیې یو پلان پیشنهاد کړی دی چې د هغې په اساس به دغو کسانو ته د خار نه د وتلو لپاره ځینې لارې خلاصې پرېښودل شي. سوریه د حلب خار د حکومتي قواو لخوا محاصره کړی دی او دغه علت دی چې دغه خار د خوړو د کمښت په هره تشویش سرګن کړی دی. په دغه خار کې چې 300,000 کسان پاتې دي، خوړو ته ضرورت لري. سټیفن د مستورا چې په جنیو کې خبرې کولی ویلي دي چې د حلب خار ته باید د مرستو د رسولو لارې خلاصې وي او هیڅ کس باید دې ته مجبور نشي چې بیل خپل خواخي خار خوشي کړي. روسیې پرون د پنځشنبه په ورځ د حلب نه د باندې د بشری مرستو د یو لوی پروګرام اعلان کړ. د دغه پروګرام په اساس د هغو ملکیانو سره چې د روسیې له قوله تروریستان یو غمل کړی دي مرسته کیږي. یو اتلس کلن ځوان چې د شمالي کوریا نه هانګ کانګ ته د ریاضي د نړیوال مسابقې لپاره تللی و، د جنوبي کوریا په قونسلګری کې پناه اخیستې ده. د ځایي مطبوعاتو له قوله په هانګ کانګ کې د جنوبي کوریا قونسلګری د چارواکو نه غوښتي دي چې د قونسلګری د امنیت لپاره د نور تدابیر هم ونیسي. د قونسلګری د غوښتنې نه وروسته ډېر شمېر پولیس سیمې ته استول شوي دي. د قونسلګری د باندې ژورنالیستان هم راټول شوي دي. او روسیا او سوریه د تروریست د سوریه د حکومت وسلوال مخالفینو ته وایي چې د پلان په اساس د هغو وسلوالو سره هم مرسته کیږي چې خپلې وسلې په ځمکه کړي. واشنگټن ویلي دي چې داسې معلومیږي چې د روسیې او سوریه پلان دا دی چې د حلب نه خلک وزي او وسلوال دې ته مجبور کړي چې تسلیم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواریدل. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې رپورټه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغان حکومت د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې ټول قانوني غوښتنې پوره کړې او سر لنن څخه افغانستان د دې ټولنې د غړیتوب څخه د سوداګرۍ په برخه کې ګټه اخیستلی سي. نور تفصيل د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې ووري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وین مسافر کوکندی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې حسن افغانستان خود تیری سوي کال د دسمبر په ولسمه د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او غړي توپ ته لاسه کړی وو. اوسه لن څخه دا هېواد د دغې ټولنې د ګټو څخه اوس کار اخیستی شي. ښاغلی کوکندی ویل موږ د 2015 کال د دسمبر په ولسمه غړي توپ ته لاسه کړی وو، خو یو شمېر کړنلارې او قوانین وو چې باید موږ هغه بشپړ کړی وی. تر نن مو وخت درلود، ټول مو بشپړ کړل. د قوانینو قانوني بهیر چې پارلمان او د جمهوریت توشی وه بشپړ شو، او نن رسمن افغانستان د دغې ټولنې ګټو څخه کار اخیستی شي. افغانستان په 2023 کال کې د ډبلیو ټی او د غړیتوب لپاره هڅې پیل کړې وې، چې بیا په 2024 کال کې په دغه ټولنه کې د څارونکي په توګه ومنل شو. افغانستان په 2015 کال د دسمبر په 14 سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او د غړیتوب ترلاسه کولو پر وخت د دغې ټولنې لخوا په رسمي ډول د غړیتوب څخه د ګټې اخیستو لپاره افغان حکومت یو لړ شرطونه وړاندې شول چې په کارو افغان حکومت باید د نن جمعې سره ورځې هغه بشپړ کړی وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وین وی چې د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او د غړیتوب وروسته اوس په سوداګر په اسانه توګه د سیمې د هېوادو له لارې خپل هېواد ته ترانزیتي مالونه وارد او خپل مالونه به بهرنیو هېوادو ته واستوي. مشکلات
ترانزیتي چې با کشورهای همسایه
خصوصا کشورهایی که قبل از ما کوکندی ویل د ګاونډي هېوادو سره مو چې کومې ترانزیتي ستونزې لرلې، په ځانګړي ډول د هغو هېوادو سره چې زمونږ څخه وړاندې د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی، دا ستونزې د صفر درجې ته ورسېدلې. که چیرې ستونزې رامخې ته شي، دې ته اړتیا نشته چې موږ دواړه ښځې چې خبرې وکړو. موږ خپلې ستونزې د اسنادو سره ډبلیو ټی او په مرکز کې وړاندې کولی شو، او هغوی بیا پرېکړه کوي چې ولې افغانستان پر وړاندې دا ستونزې راولاړې شوې دي. په اوس وخت کې د پاکستان تر څنګ هندوستان هم د ډبلیو ټی او غړیتوب لري، او ایران او تاجکستان لا هم د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په کار بوختي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان کسان په ډبلیو ټی او کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کوي، خو اندېښنه ښیي چې که افغانستان خپلو داخلي تولیداتو ته پاملرنه ونه کړي، نو کېدای شي د دې ټولنې غړیتوب د ګټې پر ځای دغه هېواد ته په تاوان تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شاپیزی وایي چې افغانستان لا دمخه د نورو هېوادو د تولیداتو په یو مصرفي بازار بدل شوی دی. که افغان حکومت د کورنیو تولیداتو ملاتړ ونه کړي، نو د دې امکان شته چې افغان تولیدات د بهرنیو تولیداتو سره سیالي ونه شي کړي، او دا کار به لا د دغه هېواد په زیان تمام شي.
ولې که چېرې موږ صادرات ولرو، او که صادرات نه لرو، ورته تسهیلات هغه خلکو ته دي چې هغوی موږ ته مال راصادرېږي. نو په دې خاطر په کار دي چې د ډبلیو ټی او د غړیتوب د ترلاسه کولو تر څنګ موږ خپل ملي ناخالص تولید باندې تمرکز وکړو، تر څو وکولی شو چې مازاد د ضرورتونه صادر کړو په نور هېوادونو کې، او لږ نیکمرغه افغانستان په طبیعي لحاظ د طبیعي منابعو له مخې او د ښه کار د نیرو د شتون په دلیل کولی شي چې رقابتي تولید او ترجیحي صادرات ولري.
افغانستان پوچا کې پروت یو هیواد چې افغان سوداګر تر ډیره د خپل هیواد د اړتیا وړ مواد د پاکستان د کراچۍ، د ایران د بندر عباس او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لاري وطن ته راوړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. چارواکي وایي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د تلونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. دوی ویلی دی چې په تیر یوه اونۍ کې لږ تر لږه 3000 کورنۍ د تورخم په لاره افغانستان ته ولاړې. زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ راکوي.
چاپا بیرانی واره بچی بیرانونی وخت بندیل بایکړه
دا سپینسری کونډه میرمن تازه د تورخم له زنجیره راوخته په پلانکوچ موټر کې ویڅنډه ته د خپل دوه ولونو او زلمی زوی سره ناشته ده. د کور لوخي، بستري او نور اسباب د گاډي په سر تړلې. هغه وایي د ماجرت کارت نه لار نو ځکه افغان چارواکو یې پرته له نوملیکنې بل هیڅ پښتنه نه ده کړې.
بانی واره بچی بیرانونی وخت بندیل بیکړه او نور راو شاړو ډانګونه ربانی کې خود را ل خپل وطن نه دلتم چا مواد رانک.
رسمي شمیرې خی چې په تیر یو اونۍ کې د تورخم خارګوټی لاغي غاړي افغان په لوته څه باندې 3000 کورنۍ راوختي دي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر په قیرزی وای پر اوختو د غشمیر کورنو کې ډیره برخه اغدي چې د ماجرت کارتونه نه لرل.
دغه یوې مشنره په دی خو غیر راجستر یا بیاشنا د کډوال 202 کورنی د تورخم دلاري ګران هوا د افغانستان تر غلي دي همدارنګ راجستر کورنی چې کوم اسناد یا د مهاجرت اسناد ولري 395 کورنی راغلي دي.
هغه دام ویلی چې پاکستانو چارواکو ورته غ 900 کډوال سړیم سپارلی چې د هغه هوا په بیلابیلو سیمو کې د قانوني سندونو د نه لرلو په تور نیول شوی. د رسمي ارقامو په بنسټ دا وخت په پاکستان کې 500,000 سبچوي افغان کډوال ژوند کوي. که څه هم د پاکستان حکومت راجستر شو افغان کډوالو ته شپږ میاشتې د پاتې کېدو وخت ورکړی، خو راستنېدونکي کورنۍ وایي د هغه هېواد حکومت پرې کړی بېخي راتنګه کړې ده. د تورخم له زنځیره راوختي څو کډوال حکومتي چارواکي وایي هغه راستنېدونکي کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني سندونه لرل د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د کورنۍ هر کس ته له 300 نیولې تر 420 امریکایي ډالر ورکوي. خو افغانستان ته راوختونکي هغه کورنۍ چې اسناد نه لري د IOM په نوم موسسه په 1400 غریبو کورنیو ته 340 امریکایي ډالر ورکوي. د تورخم له زنځیره دی پلو تر اوختي اکثره کډوال هغه دي چې اسناد نه لرل. دوی وایي حکومت او نړیواله ټولنه دي دوی بې مرستونه پریدي. خو د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو دغه ادارې ته په دې برخه کې د مرستې خواست کړی خو لا نه دی منل شوی.
ملل متحد ادارې موږ ته وویلې چې زموږ په بودیجه کې اوس کموالی راغلی ده، موږ پیشنهاد کړی ده تر څو زموږ دا پیشنهاد منظور شي او بودیجه راشي نو انشاءالله په دې باندې کار روان ده چې دغه کورنۍ دا کوم چې اجباري اوسېدونکي دوی ته دغه مرسته برابر شي.
له پاکستان افغانستان ته راتلونکي کډوال اکثره په پردو مینو اوان بیابانونو کې ژوند کوي. دوی له حکومت د سرپنا پیسې کې مرسته غواړي خو افغان حکومت د کډوالو د سرسوري لپاره کومه غوڅه برنامه په پام کې نه لري. پاکستان کې پر افغان کډوالو وروسته لاغې دغه خاور ستور تنور شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې او په تورخم کې د دواړو هیوادونو سرتیرو یو بل ته د توپونو خولې ورواړولې. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په بلخ کې د حج او اوقاف د ریاست لخوا په دغه ولایت کې د غیر رسمي دینی مدرسو د ثبت لړۍ پیل شوه. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې واوري.
په بلخ کې د دینی مدرسو د سبتولو پاړه د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې ځینې دینی عالمانو ویل چې په هیواد کې دننه که دینی مدرسې ثبت شي او د حکومت لخوا ورته پاملرنه وشي نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه پاکستان ته به د تلونکو هغو کسانو د تګ مخه ونیول شي چې د دیني زده کړو لپاره ځي. د بلخ د حج او اوقافو رئیس محمد دانشجو په غونډه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د دینی مدرسو ثبتېدل به له دغو مدرسو څخه د ترهګریزو فعالیتونو په موخه د ګټې اخیستنې دروازې بندې کړي او هیڅوک به د مدرسو په نامه د ورانکاری مرکزونه نشي پرانیستلی. نوموړي زیاته کړه چې د مدرسو د ثبتولو د چارو د پیل په لومړۍ ورځ 40 غیر رسمي مدرسې له حج اوقاف ریاست سره ثبت او راجستر شوې.
دولت با مدارس ارتباط داشته باشه و ارتباط مدارس با دولت برقرار شوه، سوء تفاهم رفع شوه و دستهای
د مدرسو له راجستر هدف دا دی چې دولت له مدرسو سره او مدرسې له دولت سره اړیکې ولري او د دوی ترمنځ سوء تفاهم له منځه لاړ شي او هغه پردی لاس باید لنډ شي چې بد نیت لري او غواړي مدرسې ناوړه لوري ته کش کړي. هغه وایي چې په بلخ ولایت کې تقریبا 900 غیر رسمي مدرسې فعالې دي چې دغه ټولې به په دولتي چوکاټ کې منظم شي.
حدود 20 مدرسه امروز جوازنامه های فعالیت شان توزیع میشه رسما و حدود 231 مدرسه دیگر در حال راج
تقریبا 40 مدرسو ته د فعالیت جواز ویشل کیږي او 231 نور د سپتیدو په حال کې دی او ټولې 900 مدرسه چې په بلخ کې دي غواړو له دولت سره ثبت کړو. د حج اوقاف رئیس زیاته کړه چې د دینی مدرسو د سپتیدو د لړۍ له پای ته رسیدو سره به د دغه مدرسو د نصاب په اړه تصمیم ونیول شي. د بلخ دینی عالمان په دولتي کچا د دینی مدرسو ثبتول د دینی زده کړو خوالی او د امنیتي حالت د کنټرول لپاره مهم بولي. د دغه ولایت عالم مولوی عبدالاحد ویل چې زیات شمیر افغان طالب العلمان په پاکستان او نورو ملکونو کې په دینی زده کړو بوخت دي. نوموړي زیاته کړه چې له دغو طالب العلمانو څخه ډیری وخت په افغانستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې هم کار اخیستل شوی دی.
تدریس کې در اینجا بکنه هیچگاه اولاد وطن ما از داخل کشور بیرون نمیرن.
که چیرې دولت په هیواد کې دینی مدرسې ثبت او نورو هر اړخیزو چارو ته پام وکړي، نو طالب العلمان به نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه پاکستانی دینی مدرسو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. د بلخ د حج اوقاف ریاست مسؤلین وایي چې د دینی مدرسو د ثبت له لارې به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن کم شي او ورسره به له مدرسو څخه د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کار اخیستنې اندېښنې هم له منځه ولاړې شي. جمهور رئیس اشرف غنی د خپل انتخاباتي کمپاین پر وخت هم ژمنه کړې وه چې د دولت او مدرسو واټن به له منځه وړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکړی دی رپورت. د پکتیکا مدني فعالانو د وینې د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. روغتیایي مسؤلین وایي په دې سره به پر نورو ناروغانو سربیره له میندو سره د زیږیدو پر مهال وینه ډېره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمي په دې باره کې مفصل رپورټ لري.
د یو انسان ژغورل د ټول انسانیت ژغورل په معنا دی. دا د هغه کمپاین نوم دی چې د پکتیکا مدني فعالانو دغه ولایت له ملکي روغتون سره د وینې د مرستې په خاطر په دې وروستیو کې پیل کړی دی. د یاد کمپاین یو تن مسؤل انورشاه سعادت له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې له دې کمپاین څخه یې هدف د نورو ناروغانو تر څنګ هغه میندې دي چې د زیږون پر مهال وینې ته جدي اړتیا لري.
غتیر روزو کې یو داسې کیس و چې یو ځانه مریضه وه چې د یو ولسوالۍ نه مرکزي شفاخانې ته راوړله، میدلته د وینې کمښت سره مخ شوه او وینه ورته پیدا نه شوه. نو کوشش یې کاوه چې نږدې ولایت غزنی ته انتقال کړي، په لاره یې ژوند له لاسه ورکړ. د دې نه مو دغه فکر را پیدا شو چې داسې یو کمپاین باید په لاره واچوو چې همیشه د پکتیکا مرکزي روغتون بلډ بانک هیڅکله هم د وینې د کمښت سره مخ نه شي.
د کمپاین په لومړۍ ورځو کې ګڼ شمېر کسانو لسګونو زره سیمینه ولایتي ملکی روغتون ته د مرستې په ډول ډالۍ کړه. د غراز لسګونو نور ځوانانو هم د وینې د ورکړې لپاره نومونه لیکلي. انور شاه سعادت وایي د دې لپاره چې روغتون د ډېرې وینې د ساتنې ظرفیت نه لري، هڅه یې دا ده چې ډېرې وینې ته د اړتیا پر مهال ناروغانو ته تازه وینه ورسوي.
دغه پلان مونږ لرو چې په پکتیکا په لری پرتو سیمو کې هم ځینې ځوانان ثبت کړو، لکه ورګونسو، همدغه سی یوسف خیل، سلو نور لری پرتو ولسوالۍ دي چې هلته د وینې کمښت همیشه وی. هلته مثال کمریزان راځي، هلته د وینې کمښت سره مخ کیږي. مونږ به دا پروګرام په ټول پکتیکا کې وغځو، په مختلفو ولسوالیو کې به رضاکرانه ځوانان ثبت کړو ترڅو هغه ځوانان هم دغه ځای شفاخانې سره د وینې د ورکړې همکاري وکړي.
په تیر کې پکتیکا د ډیرو سختو نامنه یو شاهد پاتې شوی. لو دې عمله چې د نامنې په زیاتره مواردو کې ټولو ټاپیانو ته په خپل وخت وینه نه در رسیدلې، ګڼ شمېر هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
زمانم برخان تکړه ده، دلته هر وخت د وینې کمتاتو سره مریضان مخامخ کیږي. کله کله دلته هم د سی پی خي ورسیږي، مطلب زخمیان سي. بیا هر وخت دلته په دادیمو کوملکی شپخانه شه د دلی د وینې کمتات دي.
د خارانی ملکی روغتون رئیس ډاکټر چنارګل له امریکا غږ سره په خبرو کې یاد شوی ګام د وینې د بانک په پیاوړتیا کې خورا مهم او بالا. هغه زیاته کړه ښایي نور د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ نه شي.
د دې نه ورسته موږ ولیدل چې ځوانان هغه نږدې دوکانداران هغوی هم تشویق شوي وي، راغلل چې موږ هم وینه ورکوو. په داسې حال کې چې مخکې کېدی چې داسې احساس ورسره نه وه، نو وینه هغه څه دي چې په بازار کې نه پیدا کېږي، په مارکیټ کې نه پیدا کېږي. یوازې د انسان وینه ده چې ورکي او د بل انسان ژوند ژغوري.
د تیبل نظر د وینې ورکړه د ځینو نورو ګډو تر څنګ د انسان د بدن اضافي اوسپنه کنټرولوي او هم یې رګونه غښتلي کوي. د ډاکټرانو په وینا یو کس کولی شي په درې میاشتو کې یو ځل وینه ورکړي. طبي څېړنو همدارنګه په ډاګه کړې هغه کسان چې وینه ورکوي ډېر کم شمېر یې د زړه په ناروغیو اخته کیږي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، باید وایو چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري او هیر مونږ سي چې د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا په خبرونه کې د هپاتایتس باندې ستاسو سره خبرې کوو چې دا به یو ساعت وروسته د خبرونه تاسو واوري چې د امریکا ژغ د روغتیا او نيز خبرونه هر ورځ د افغانستان په اټو بجو باندې خبري شي. خو موږ په ادبي ډیره کې چې نن شپه به پر نهه بجو باندې پیل سي، د پښتو ژبې د شلمې پیاوړي
د شلمی پیړی پیاوړی عالم مرحوم عبدالحی حبیبی چې یو سلو پینزلس کتابونه لیکلی دی، پر دې باندې په ادبي دیره کې د استاد حبیب الله رفی سره او همدغه راز د حبیبی صاحب په اثارو غږیږو. نو تاسو کولی سئ چې په 202-609-1-10 او یا په 0900-00 او 0 او یا باندې زنګ وهلی سئ. خو اوس د لنډو خبرونو واره رسېدلی دی، پام وکړئ خبرونو ته.
د میدان وردګو د ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې نه پیل شوې جګړه نن سهار 2 بجې پای ته رسېدلې او اوس د کابل میدان لاره، کابل بامیان لاره چې د دې ولسوالۍ نه تیریږي د ترافیکو په مخ پرانستل شوې ده. د میدان وردګو د والي دفتر لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې په ورځنیو جګړو کې 8 وسلوال مخالفان چې د معراج په نوم د وسلوالو یو قومندان هم پکې دی وژل شوي او 10 نور ټپي شوي دي. همداشان د افغانستان د حکومت وسوال مخالفانو تر اوسه پورې په دې حق لا څه نه دی ویلي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون ویلي دي چې د کابل د ښار په کوټې سنګي کې 14 شوې ده، 2 کسه پکې سرسري غونډې زخمي شوې دي. د پاکستان افغانستان ته د مهاجرو ورتګ په بې ساري ډول زیات شوی دی او ویل کېږي چې 13 ورځ ډېرې کورنۍ په تورخم باندې افغانستان ته ورغلي دي. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د امریکایانو رغښتې دي چې ور باندې باور وکړي او ورته رای ورکړي او ویلي دي چې که انتخابات وګټي نو وایي چې زبر د ټولو امریکایانو جمهور رئیس. هیلری کلینټن پرون د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په 3 ورځ باندې د ګوند لخوا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدی پر رسمي ډول ومنله. هیلری کلینټن په خپل اوږدې وینا کې په مقدماتي انتخاباتو کې د خپل سیار برني سندرز نه هم مننه وکړه چې د مقدماتي انتخاباتو وروسته د دې سره یو ځای شو او دا یې د ګوند د کاندیدی په توګه ومنله. هیلری کلینټن ویلی دی چې د جمهوری رئیس په توګه به زما لومړی کار دا وي چې دلته په امریکا کې د کار فرصتونه پیدا کړم او تنخواګانې ډېرې کړم. د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو د ګوندونو کاندیدان به اوس خپلو انتخاباتي مبارزو ته زور ورکړي او هڅه به وکړي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو دپاره رای ورکوونکي وهڅوي چې ورته رای ورکړي. په فلوریدا کې د زیکا د ویروس لومړنۍ پیښه چې د امریکا دننه انتقال شوې تایید شوې ده. د فلوریدا د روغتیا ریاست ویلي دي چې د دې امکان شته چې د زیکا ویروس هغه څلور پیښې چې ثبت شوې دي د غوماشو لخوا انتقال شوې. په دغو څلورو کې یوه یې ښځه ده او 3 نارینه دي. په سوریه کې د القاعدې څانګې د النصرې جبهې نن اعلان وکړ چې د القاعدې نه جلا کیږي. النصرې ویلي دي چې دغه کار د دې لپاره کوي چې د دغې ډلې په قول نړیوال قوتونه د دوی او د القاعدې په تړاو په سوریه باندې د بریدونو دپاره بانې کوي. د سوریه د لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې غواړي د روسیې سره په هغو لارو چارو باندې خبرې وکړي چې د سوریه د حلب د ښار نه د خلکو د وتلو د پلان په هکله کارونه هماهنګ شي. د سوریه د حلب د ښار نه چې د حکومتي قواو لخوا محاصره دي د ملکیانو او د هغو وسلوالو د وتلو لپاره چې وسلې په ځمکه پرېږدي روسیې یو پلان پیشنهاد کړی دی چې د هغې په اساس به دغو کسانو ته د ښار نه د وتلو لپاره ځینې لارې خاصې خلاصې پرېښودل شي. سوریه د حلب ښار د حکومتي قواو لخوا محاصره کړی دی او دغه علت یې ښودلې ده چې دغه ښار ته د خوړو د کمښت په هکله تشویش شته دی. روسیه پرون د 5 شنبه په ورځ د حلب نه د باندې د بشري مرستو د یو لوی پروګرام اعلان وکړ. دغه پروګرام په اساس به د هغو ملکیانو سره چې د روسیې له قوله تروریستانو یرغمل کړي دي مرسته وشي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. هیرمونه سي چې نیم ساعت وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا اونیزه خبرونه پیلېږي. کولی سئ چې په 202-609-1-10 باندې زنګ ووهئ او په دې خبرونه کې موږ ډاکټر صاحب پرویز نوري چې د داخله امراضو متخصص دی میلمه کړی دي. تاسو کولی سئ چې د هپاتایتس د ناروغۍ په باره کې به دی تاسو ته مفصل معلومات درکړي او کولی سئ چې خپلې هغه غوښتنې یا هغه پوښتنې چې د صحت په برخه کې لري د ډاکټر سره مطرح کړي. خو اوس به په لنډ وخت کې درې خبرونه پیل سي. همکاران به یې د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي.
رادیو آشنا.